په ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر دریو بجو د ازادي رادیو په دې اوسط خبرونه کې دا زما حق دی پروگرام خبريږي چې ملالی بشیر چمتو کړی. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د طالبانو حکومت نن په لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې په قتل یو تورن کس د اعدام حکم تطبیق کړ. دا پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو پر وروسته نږدې دوو کلونو کې د اعدام دوهم حکم دی چې په عام محضر کې تطبیقیږي. تیر ځل طالبانو یو کس په فراه ولایت کې اعدام کړی و. د لغمان ولایت د مطبوعاتو له مرکز څخه په یو خبر شوي بیان کې ویل شوي دي چې د اجمل په نوم دا تورن کس چې په ډزو اعدام شو د 50 کسانو قتل و. د بشري حقونو ډلو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د عدلي او قضایي ادارو نیمګړتیاو ته په پام سره د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې اعدامونه دې نه کوي. د بخنه د نړیوال سازمان د افغانستان د څنګه کمپاینر سمیره حمیدی وای د افغان خځو او نجونو د جنسیتي ځورونې له عملانو سره باید حساب کتاب وشي. میرمن حمیدی پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 35 غونډې د هغه تازه راپور یادونه وکړه چې وای افغان خځې د جنسیت له کبله ځورول کیږي. دا راپور د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ او له تبعیض سره د مبارزې کاري ډلې پرونې غونډې ته وړاندې کړی و. د طالبانو حکومت دا راپور رد کړی. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې د بنټ او د تبعیض پر ضد کاري ډلې راپور د هغو تبلیغاتو برخه بللې ده چې د پوینا د ملګرو ملتونو او د لویدیځو هیوادونو او بنسټونو له ادرسه د طالبانو د حکومت پر ضد پیل شوي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې د افغان کډوالو خپل سره نیول او ځورول سم د سپای ته ورسوي. د سازمان نن د جون په شلمه د پناه غوښتونکو د نړیوال ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي د کډوال چې له نیونو او ځورونو سره مخامخ دي تر ډیره هغه افغانان دي چې د طالبانو له ناوړه چلند څخه تښتیدلی دي. پاینه حال کې د پاکستان د خبريالانو یوې ټولنې لنړیوالو غوښتي دي چې په دې هیواد کې له ډیره افغان خبريالانو سره مرسته وکړي. د ازادې شبکې په نوم د رسنیو د څار ټولنې د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبر پانه کې د پاکستان پر حکومت او د رسنیو د ملاتړ د ډلو په ګډون پر نړیوالې ټولنې غکړې چې له افغان خبريالانو سره بشري مرسته وکړي او فرصتونه ورته برابر کړي چې په پاکستان کې د ژوند لستون سره مبارزه او خپل مسلک کار وکړي شي. په بیان کې یادونه شوې چې په پاکستان کې ډیر افغان ژورنالیستان په ډیرو ناوړه شرایطو کې ژوند کوي او عجلو بشري مرستو ته اړ دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ګڼ شمیر خبريالان په امنیتي دلایلو ګاونډیو لویدیځو او نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د اوکراین پلازمینا کیف او څو نور لوی خارونه تیر شپه د روسي پر راکټي حمله کې پنه خښول. د کیف والی سرهی پوپ کونن پر ټلګرام ولیکل چې د پلازمینې د هوایي مدافع سیستم د تیر شپې پوګدو کې د روسي د ډرون پراخ بریدونه شاند کړل او د ایران سخت نږدې شل درونونه یې راوغورځول. پوپ کو زیاته کړه چې په تیرو 13 ورځو کې د پر کیف د روسي لومړی حمله و. والی همدارز وویل چې په پلازمینا وبخی د کیف ولی هم درازو ویل چې په پلازمینه کې د هوایی حملو الارم څخه باندې 3 ساعته دوام وکړ. هغه زیاته کړ چې د بیگانه حملو د تلفاتو په اړه سم دستي جزئیات نشته. او د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری دفتر وایي چې پر اوکراین د روسیې د بې دلیله يرغل لپاره د رواني جون میاشتې تر 13 نیټې پورې د اوکراین 9300 ولسی وګړي وژل شوی او نږدې 14000 نور ټپیان دي. د روسیې د تیر کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین يرغل وکړ. د ملګرو ملتونو د ادارې نن په یو بیان کې خبرداري ورکړ چې خای د جګړې اصلي تلفات تر دې څو ځله زیات وي.
ازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق ته تشرغلاست. په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبرې کوو. زملالي بشیر يم، تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. د ملګرو ملتونو د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق د لومړی مادې لمخې ټول خلک د خپل ځان د ارادي حق لري. د دې حق لمخې دوی په آزاد توګه خپل سیاسي دریز ټاکي او په آزاد توګه خپل اقتصادي، ټولنیز او کلتوري پرمختګ تعقیبوي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې آیا افغان ښځې له دې حقه برخمنې دي، ولې مهمه ده چې ښځې د سیاسي دریز څښتنې وي. په موضوع کې پر دې موضوع باندې خبرې کوو. دا زما حق دی خپرونه ده. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره په خپرونه کې د خوست ولایت پخوانی ولایتي شورا وکیل چې اوس مهال په ټکساس ایالت کې د هیوستن اسلامي ټولنې د معاونه بورد غړې ده، آغلی زهرا جلال، او د پوهنتون استاده مستوره سیلاب زموږ سره ګډون کوي. دواړو ته ښه راغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو وخت وایستئ او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. اوریدونکو، زموږ دواړې میلمنې د تلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل شوي دي. لومړۍ پوښتنه به آغلی جلال ستاسو څخه وکړم. تاسې پر دې باندې که یو څو خبرې وکړئ چې په سیاسي ډګر کې د ښځو فعالیت د یوه هیواد د پرمختګ لپاره ولې مهم دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی زه تاسو ته، استاسو ټول درانه کارکونکو ته، درانه میلمنی ته او په زمن کې ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. مننه تاسو نه چې دا زمينه برابر کړه. دا سیدې چې یو په افغاني ټولنه کې نه بلکې په هر ټولنه کې خزي نیمایي قشر د ټولنې دي او خزي بنسټ د معماران دی، بنسټ دی او ټولنې دی. د یو هیواد هغه اساسي رکن ښځې پوره کوي. که چیرې ښځې په هر پروګرام کې، په هر سیاست او معنویات، اقتصادي، په هر لحاظ اجتماعي برنامو کې دوی صحیح وي، همداسې دوی په لوړ استعداد سره ښایسته اولادونه روزلی شي او په ټولنه کې هغه ټول منفي انانات له منځه وړي او مثبتو ته پرمختګ ورکولی شي. ځکه ځینې اساسي خبرې وي چې امکان لري سړی ورته متوجه نه وي، اما هغه چې نیم قشر د ټولنې ښځې دي دوی همیشه ورته متوجه او د دوی لپاره د حل لاره پیدا کولی شي ډیر په اسانۍ سره نسبت د نارینه وونه. او دا ډیر ضرور دی چې باید ښځې په د هیواد په هر برخه کې صحیح وي، یوازې نه په سیاست بلکې په هر عرصه کې.
مننه آغلی سیلاب، تاسو ته هم شرغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو وخت وایسته یو لمر سره ګډون کوي په دې خبرونه کې. ستاسو څخه به هم ورته پښتنه وکم، ستاسو په نظر ولې مهمه ده چې په افغانستان کې ښځې باید په سیاسي ډګر کې وي او هغه پرمختګ چې دوی کړی په تیرو شلو کلونو کې هغه باید پاته سوی وای؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکه هیله تاسو ته، قدرمنې میلمنې ته او ټول اوریدونکو ته. خوشاله يم چې په دې بحث کې تاسو سره يم او نړۍ مننه چې موږ ته مهم وخت راکړ. لکه څنګه چې د تاسو میلمنې دا خبره مطرح کړه، د ښځې حضور نه تنها په سیاسي چارو کې بلکې په ټولو هغو مواردو کې چې د جامعې د پرمختګ لپاره اړین منل کېږي، د هغوی حضور اساسي شرط ده. نه تنها دا چې تاسو په سیاسي اړخ باندې بحث وکړئ، په اقتصادي چارو کې، په ټولنیزو چارو کې، په فرهنګي چارو کې، په سیاسي چارو کې، په ټولو کې خاصه ونډه باید ښځې ولري. کچیر راسو دی بحث ته چې سازمان ملل متحد یا بشری حقوقو کمیسیونونه یا نور بین المللي تعهدات په دې اړه باندې څه خبرې کوي، دا بیل بحث ده. اساس بحث دا چې اسلام خځې ته کومه جایګاه ټاکلې ده چې هغه کولای شي خپل مدني، خپل سیاسي او خپل فرهنګي او کلتوري او ټولنیز فعالیتونو ته ادامه ورکړي. متاسفانه او بدبختانه په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې جګړو او د ناخوالي ټولو بخشونو ته د افغانستان بدبختانه چې صدمه وارده کړې، خو علل خصوص ښځو ته به حد ډېر صدمه وارده کړې. او بدبختي په دې کې ده چې هر نظام کله چې راځي یا هر نظام کله چې تبدیل کیږي یا کله چې یو سیاسي بحث مطرح کیږي، په هغه کې یا خدو ته هیڅ ونډه نه ورکول کیږي او یا به هم هغه کې خاص شرطونه مد نظر نیول کیږي چې خدا په سیاسي، مدني او ټولنیز چارو کې باید اشتراک ولري کې ونه ده.
بله ډیره مننه اغلی جلال، تاسو څخه به د اغلی سیلاب د خبرو په اړه باندې پوښتنه وکم. تاسو واوریدل چې دوی یادونه وکړه چې د اسلامي حقونو له لحاظ شدي هر ډول حقونه لري. آیا تاسو په دې باندې موافق یاست چې اسلامي حقونه هم د بشري حقونو سره په ټکر کې نه دي او دواړه یو د بل شباهت ورسره لري یو د بل سره؟
مننه ګران استاسو د ډیره هم پښتنه نه تاسو وګوري د بشر حقوق منبع د اسلام نه اخیستی دی. کوم بشر حقوق چې د سایکل په څیر جوړ دی، مثلا ځینې قوانین دي واړه او غټ چې جوړ شوي دي، مدني قوانین دي، دا ټول منبع د اسلام نه نیول شوی دی. اسلام چې کوم حقوق بشر ته ورکړی دی په یو آیین کې هم نشته، خصوصا ښځو د پاره چې اسلام کوم احترام قائل دی بیا هم په کوم نور دینونو کې نشته. تاسو وګورئ چې او اصحاب کرامو په وخت کې مونږه هغه لرله، تجارت لرله، حتی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې زمونږ پیغمبر دی، د دې تجارت لاس لاندې مادون په صفت دی کار کړی دی، وروسته دې دعوت ورکړی دی چې دی ورسره نکاح کړی دی. او حضرت جویرا چې د هغه صحابیه و، حضرت سمیا چې د طب یو معالجه و، او همداسې د مدینه منوره شارواله په اصطلاح چې اوسنی وخت کې شارواله ویل کیږي، هغه وخت کې د مالیات د ټولولو مسؤوله و. دا هغه څه دي چې ټولنه کې اسلام ورته ځای ورکړی او هغه بهترین ډیر لوړ مقام مورته ورکړی دی اسلام کې. اته حدیثونه دي، متواتر حدیثونه، قوی حدیثونه چې جنت د مور په پوښي لاندې دی. کله چې دا شی باندې مونږ عقیده لرو، بیا مور څوک شوه؟ مور یوه ښځه شوه، مور یوه ښځه شوه چې د ټولنې معمار دی. دا د اسلامي د لحاظ وي، د اجتماعي د لحاظ یې، همداسې په اجتماع کې کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خطبه ویلې، نور په خلافت عثماني کې، عمري کې، دلته د جمع المنز ورکول شوی دی، دلته خطبه کې ښځې مخاطب ناستې دي، حتی ښځې خپل پوښتنې مطرح کړې دي. بیا کوم ښځې چې واده یې خوښ نه و، دوی تللي دي، عارض شوي دي، د خپل واده دپاره د حق خپل حق د اخیستلو غوښتنه کړې، د هغه غوښتنه منل شوې ده، د وخت سره د هغه مشکلاتو ته رسیدګي شوی ده. بیا پس مونږ منبع د کوم ځای نه اخلو؟ وګوره، اسلام په څلورو بناوو ولاړ دی. یو فرض دی، بل سنت دی، بل اجماع دی، بل قیاس دی. مونږ دغه څلور واړه چې یو ځای کوود، همدغې نه واړه واړه مدني قانونونه ایستل شوي دي چې پکې حقوق بشر هم ځای موندلی دی، د مالي حقوقو او نور اجتماعي او مدني او فرهنګي ټولنې د ټول شیان چې دي منبع همدغه د لحاظ دی. پس مونږ څنګه کولای شو چې یو لوی قشر نا امید کړو؟ کله چې کوم ټولنه یا څوک په لوی لاس لوی قشر محروموي، دا زما فکر کې خپل هیواد، خپل ټولنه، خپل خلکو سره جفاوي. دا معنا نه لري چې یو ټولنه ته محرومه کې ته به یو څوک وډاروي، دا خو خپل هیواد د تباه برباد کړ، بل هیواد ته خو څه نشي رسولی. پس باید ښځې دپاره هغه څه ورته هغه شي مهیا شي چې دوی ډیر کار تر واخلي، ځکه د ښځه د نارینه و په څیر کولای شي چې یو کار وکړي. اما نارینه چې کوم شاقه فزیکی کارونه کوي، دوی باید هغې د پاره ورکړي شي. نن خصوصا زموږ افغانستان څومره وران ویجاړ دی، دا نه ده چې ښځې دا کارونه کوم چې سړی کولای شي مثلا دوی نشي کولای، خو صرف د فزیکی د پاره د ښځو جسامت چې دی کوم جوړ دی نسبت د نارینه و نه ظریف دی. دغه او نور ځینې مشکلات دي چې نارینه و پرتله کې ښځې د پاره طبیعي او غیر طبیعي هغه کې ورته مخامخ دي، باید دغه وخت کې د خپل ځان ساتنه وکړي. دا غلط دی، او دا چې مونږ دغه ټولنه څوک محروموي، زما فکر کې هم د اسلامي د لحاظه، هم د دینی لحاظه، او هم د حقوق بشر یا نړیوال کنوانسیونونو له نظره دا یو نوع ظلم او محرومیت دی په لوی لاس د یو بشر لپاره، یو قشر لپاره.
مننه غلی جلال. غلی سیلاب تاسو د غلی جلال خبرې واورېدلې. دوی ویل چې د ځینو شذو یادونه وکړه چې په اسلامي تاریخ کې شذینه مشرانی وي، خو په اوسنی افغانستان کې نجونې حتی تر شپږم ټولګي پورته او مکتب ته نسی تلای، ځکه چې دوی نجونې دي. آیا فکر کوئ چې دغه اسلامي حقونه چې خدای پاک شذو ته ورکړي دي، لکه غلی جلال چې یادونه وکړه، په اوسنی افغانستان کې عملي سوي دي؟
تاسو مېرمنه ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه. لومړی کار کې دا باید ووایم چې مخکې له دې نه چې اعلامیه د جهاني د حقوقو بشر منځته راسي، ټول هغه اساسي حقوق چې نارینه او ښځینه ته د الله تعالی له طرف نه ورکول شوي دي، هغه په دین مقدس اسلام کې ذکر شوي، لکه د آزادي حق ده، لکه د سیاسي حق ده، لکه مدني حق ده، لکه د اقتصادي چارو حق ده او داسې نور. متاسفانه او بدبختانه بعد مسائل په افغانستان کې داسې مطرح کیږي چې کله کوم موارد چې د اسلام له نگاهه د ما په نفع باندې حقیقت بزوم چې دا اسلام ماته اجازه راکړي، او ځینې داسې موارد چې هغه په بعض مسایلو کې یعنی د ما له نظر نه هغه حق اسلام نه دا ورکړي، بلکې هغه د ما عرفي مسله ده او زه اسلامی جنبه ورته ورکوم، زه غیته اجازه نه ورکوم. بدبختانه او متاسفانه په شرایط په افغانستان کې هم عین موضوع روانه ده. تاسو په دې کې چې دین مقدس اسلام یا هم شریعت الهی خزه ته د تحصیل، تعلیم، د سیاسي فعالیتونو حق نه وي ورکړي، نو ولې بعد خدیجه کلبرا نوم مونګه او ټول اسلامي نړۍ د مثال په شکل یا د بیلګې په شکل یادو، یا په ولې د بی بی عائشه صدیقه نوم په ټول احادیثو کې د راوی په شکل باندې یادیده، یا به هم کچیرې خدته اسلام حق نه وي ورکړي، د ام سلمہ موضوع او دغه مشوره به حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه باید هغه منلې وای. نو متاسفانه او بدبختانه ځینې داسې مسایل په افغانستان کې مطرح کیږي چې هغه اصلا د اسلام سره په ټکر کې دي. مونږ او تاسو دا ډیر لیدلې دي. فاسألو اهل الذکر، دې کې خو نه دی ویلي چې فاسألو اهل الذکر چې تاسو نارینه نه حتما پوښتنه وکړئ او خځې ورنه جدا کړئ، یا هم هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیات صریح قرآن عظیم شان ده، وای آیا برابر دی هغه کسان چې لوست کړي او هغه کسان چې لوست نه ده کړي؟ په دې کې قرآن عظیم شان کې داسې نه دی ذکر شوی چې برابر دی نارینه چې لوست کړي او لوست نه ده کړي، یعنی ټول هغه خلک چې د مځکې په سر باندې ژوند کوي هغوی ته ټولو ته دا مسایل مطرح کړي. بدبختانه او متاسفانه د فعلي شرایط په افغانستان کې ورځ تر بلې دا موضوعات ډېر مطرح کیږي، او متاسفانه چې ډېره توجه نه ورته کیږي. یعنی دا هیڅ اصلا که تاسو د هر عرص نه دا موضوع ته مطرح کړئ دا قابل د تحمل نه ده. یو فامیل ته یا یو داسې اجتماع ته چېغې کې تقریبا د نیمې نه اکثریت خلک یې ښځې تشکیلوي، یا مثلا اولین مکتب دی یو طفل د مور غېږ ده، دا به څومره یوه ښه خبره وي چې یو مور باسواده ای، او دا به څومره یو ښه خبره وي چې یو مور د اسلامي اصولو په ټولو هغو مواردو باندې سمبالي چې دین مقدس اسلام په کې ذکر کړي، نه هغه موارد چې د مال خلې اوري، د تاسو خلې اوري، یا د خپل خاوند، یا د ورور، یا د بل چا خلې اوري. یعنی دې کې په دین مقدس اسلام کې هیڅ نوع ممانعت نشته ورته. زه دا نه وایم چې په تیر نظام کې یا په تیرو نظامونو کې ښځو هیڅ مشکلات نه درلودل، ښځو ته ټولې هغه حقونه مد نظر نیول شوي وو چې اسلام ورته ورکړي، اما آهسته آهسته دا بالاخره یوویشتم قرن ده. تاسو وګورئ همسایگان چیرته رسیدلي، تاسو وګورئ دغه نوره اسلامي نړۍ چیرته رسیدلې، اما بدبختانه او متاسفانه د افغانستان میرمنې، د افغانستان کړېدلې ښځې، هغوی بیا هم خپل حتی خپل اساسي اصول د دین مقدس اسلام هغه یا خپل د خاوند ناوري، یا د خپل ورور ناوري، یا د خپل پلار ناوري، یا هم د نورو ځینې پاسواده خزونه اوري. دا ډیر یو مهم بحث ده چې باید ډیره توجه وشي.
مننه اغلی جلال، تاسو ووردل چې اغلی سیلاب هم تاسو د خبرو سره موافقه ده. شای ټول مسلمانان پر دې موافق وي چې د دوی دین پر بشري حقوقو ولاړ دین دی او خلکو ته یې حقونه ورکړي دي. نو ولې بیا هغه حقونه چې تاسو د دین له نظر هم یاد کړل نه عملي کیږي؟
خو زما فکر کې چې هغه څوک نه عملي کوي، که چیرې دا پوښتنه هغوی نه وشي چې دوی حاکمان دي او دغه نقص ورته جوړوي، او زما فکر کې چې دا څوک نه عملي کوي او غواړي چې دغه پرمختګ او خلا منځته راشي، هغه خلک به دغه کار ته لمن وهي چې په لوی لاس غواړي چې خپل وطن شاتګو کی، خپل وطن د تمدن لپاره خوشحال نه دي، خپل ټولنې پرمختګ لپاره د خپل اغراتلون کې نسل د یو ښیراز روزولو لپاره دوی لیواله نه دي. ځکه چې مونږ به ساده لحاظ ووایو، داسې مونږ استادان لرو د پوهنتون، داسې جنرالان لرو، حتی ډګروالان، حتی مثلا ډېر په لوړو چوکیو کې نارینه ورونه لرو چې دوی په لوړو پوستونو کې کار کړی دی. خو افغاني ټولنه داسې یو ټولنه ده چې خامخا دا مشکلات وي چې نارینه بهر وي او مور په کور کې وي، هغه لاسرسي نه دی کړی چې خپل اولادو د تعلیم دپاره لاسرسي وکړي. اما کوم مور چې ډیر هغه ابتدایي تعلیم هم درلودلی دی، د هغه اولادونه ډیر په لوړو لوړو سوو تعلیمونو ته لاسرسي موندلی دی. دا علت یې څه وه؟ هغه لومړنۍ مدرسه یې ټینګه مدرسه وه. که چیرې زمونږ محترم استاد یې چې وویل لومړنۍ مدرسه د مور غېږ دی، دا لومړنۍ مدرسه چې ښه روښانه مدرسه وي، ماشوم به دغه روښانۍ نه تنویر کیږي او دی به دینه یو روښنایي کسب کوي. که چیرې دی تیاره او په جهل کې وي، همداسې سړی خو لاړه خپل نفقه پسې او دی لاسرسي نه لري. ښځه په دې باندې پوهیږي نه، دې باندې ډېره خوشحاله دی چې دا زوی مې لاړ یو چا سره لږه ساتیری وکړه او راغې ستړی استومان دغه دی خېټه مړه شوه ویده شو. دا خو طبیعي حالت دی چې ورځ تیریږي شپه راځي او ماشوم جګیږي او ویده کیږي، دا خو ښایي نه ښایي کیږي. اما مور هغه مور دی چې مسؤلیت پذیره وي، د اولاد آینده دپاره دی پلان ولري او د دې د روزلو دپاره په نه ستړي کېدونکې بډې ونغړي او د میړه سره یو ښه صحیح مشي. تاسو وګورئ که داسې موږ خویندې لرو، د هغه اولادونه ډیر تکړه او ډیر با استعداده، ډیر د هیواد دپاره د یو قدر دی. او که چیرې متاسفانه موږ ورونه ډیر هغه وي ښه تعلیم هم ولري کور نه بهر وي او متاسفانه چې لاسرسي نه لري، اولادونه حتی بې سواد پاتې دي. دا داسې نه دی چې زه وایم تاسو نور خلکو نه هم حتی د سروې شکل پر زه هغه شخصیت یم چې تقریبا شل کاله زه د خلکو په منځ کې پاتې یم او هر رقم قشر ما سره مخامخ دي. ما ډیر دا خلک لیدلي دي چې دا مشکلات شته. اما دا د ښځو روزل د ټولنې روزل دی، د ښځو روزل د هیواد د اساسي پرمختګ روزل دی. یعنی یوه ښځه روزل په حد اقل خصوصا افغانستان غوندې ټولنه کې یوه ښځه په اوسط اندازه اوه اولادونه لري، یعنی د اوه نفرو تر اته پورې د روزل هغه ډیر چې وي، خو هغه خیر هغه اوسط اندازه زمونږ افغانستان افغاني ټولنې کې میندې اوه اولادونه لري. دا یوه مور روزنه ده، اوه اولادونو سالم روزنه ده. او که چیرې موږ دغه ته پام ونکو او دا به زموږ د افغانستان خصوصا د جنگ چرخه به خاموش نه وي. کله به یو ډله راځي دی غو کې وایي چې فلانکي په حق دی، فلانکي ناحق دی، هغه بل به وایي فلانکي په حق دی. دوی به خپل تحلیل نشي کولای چې سنت څه وایي، قرآن څه وایي، پیغمبر څه وایي، فرض څه وایي، واجب څه وایي، مباح څه دی، مکروه څه دی. الا لکه ټاپه وي چې دغه فلانکي چې دلته هغه شو لاړ دغه لار نه تیر شو بس دا کافر شو، هغه بل چې هغه نه لارې نه راغی دا سرټیفیکټ د واخلي دا بیخي جنت فردوس کې ما هم ولیده چې داخل شو. اما نه، دا جنت او دوزخ الله په لاس کې دی. دغه ټیکهداري په دغه دنیا کې څوک نشي کولای. په دغه دنیا کې زمامداران هغه څوک دي چې خپل ټولنې دپاره تعلیم، تحصیل، کار، ډوډۍ، یو اجتماعي آرام ژوند، د آبرو، عزت او حیثیت ژوند ورکي، نه چې دا چې د جنت دوزخ سرټیفیکټونه ورکړ شي یا هم د هغه دنیا ټیکه داران ځانونه وګرځوي، هغه څوک به وی چې چاته به بهتی سترګو ته ناراضي، اما الله ته به بهترین شخص همغه وی، خلک الله ته سجدي لګوي، دا یو شخص ته نه لګوي څوک وویني کوونه ویني، هغه پټ عبادت چې د الله دربار کې د ټولو نه بهتر قبول دی. اما زما فکر کې د یو حاکم لو عبادت همدغه ده چې خپل ټولانه
مننه. اغلی سیلاب، تاسو د خپل خبرو په جریان کې مخکې یادونه وکړه چې په هر دوره کې د ښځو حقونه اغیزمن سوي دي او زیان یې لیدلې دي. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې ولې د چارواکو په هر پریکړه کې د ښځو حقونه ډیر زیانمن کیږي؟
اسی مسئلہ دل تدے سے دوی پڑی پا نیشو پوہی کی کچھے دے مثلا نورینا پا ہر شکل سوی اگوی کو یا پا زور یا پا جبر یا دے احزاب لطریقہ یا دے طریقنا دوی کولای شي چې خپل ځانونه ورسوي، اما په دې باندې ښه پوهېږي چې تر هغو چې یو خزینه باسواده نه شي او تر هغو چې یو خزینه د سیاست په ډګر کې میدان تشکیل نه شي او تر هغو پورې چې ښځو ته آزاده ونډه ورنه کول شي، زه فکر نه کوم هغه جامع ډېر پیشرفت وکړي. لکه څنګه چې تاسو هم مطرح کړه او ما هم خپلو خبرو کې دا خبره مطرح کړه چې په ډېرو لسیزو کې په افغانستان کې متاسفانه بدبختانه جنگ خود ته ډیر ضرر رسوله. زه به د ټوکې په شکل تاسو ووایم، یا یې فکرای پرې لرې کړی یا یې هم فکرای ورته سر کړی. نو دا داسې ده کنه چې یو اجتماع چې کله پیشرفت کوي، یو جامعه چې کله په اسلامي اصولو سنبال کیږي، هغې کې به اول حق تاسو ښځو ته ورکوي، اول به تاسو د ښځې په تعلیم و تحصیل باندې به پابندي کوي، په لومړي سر کې به تاسو د ښځو په عقایدو، د ښځو په خبرو، د ښځو په باندې کار کوي. ما مخکې دا خبره وکړه چې تر هغو یوه ښځه باسواده نه شي، تاسې یو مترقي جامعه نه شئ درلودلی. تر هغو چې یو ښځه سیاسي انګیزه، اقتصادي انګیزه او بالاخره فرهنګي او ټولنیز کارکردونه او فعالیتونه ونه لري، تاسو د دې تمه مه لرئ چې بالاخره هغه ټولنه به ډېر زیات پیشرفت وکړي. ځکه چې لکه د تاسو مېلمنې دا خبره ډېره په واضح شکل باندې مطرح کړه، کچیرې یوه ښځه باسواده شي، د هغې سره به حتی اقل دوه بچي، د هغې کچیرې حتی اقل دوه بچي ولري، هماغه دوه بچي به په ډېر ښه توګه باندې هغه جامعې ته تقدیم کړي. حتی اقل هغه د لمانځه او اوداس فرایض، مستحبات، واجبات، نور څه مسایل چې مطرح کیږي، هغه مسایل خو به ورته وښایي. او کچیرې متاسفانه او بدبختانه راته دا څومره کلونو کې چې افغانستان تجربه کوي او مونږ او تاسو یې تجربه کوو، که په دې شکل باندې مونږ مخ ته ولاړ شو، زه فکر نه کوم چې د افغانستان اجتماع له دغه فیدني بحران څخه د باندې ووځي.
مننه اغلی جلال. تاسو واوریدل چې اغلی سیلاب ویل وای د دین له لحاظه د شی ټولنې درامسته کولو لپاره اول باید حکومت یا دولت شذو ته حقونه ورکړي، خو طالبان وای چې دوی د شذو د کار او زده کړو لپاره یو چوکاټ رامسته کوي. آیا تاسو فکر کوئ چې دغه چوکاټ هغه سینه دی لکه دوی چې وایي، لکه دوی چې ژمنه کوي؟
طالبانو ته یو جوړ دولت کلی په لاس کې ورکړ شوی ده. طالبانو دپاره داسې یو دروازه خلاصه شوې لکه چې یو کور څوک درته فرش کیو او کلی درته درکې چې داخل شي، هر څه جوړو، هیڅ مشکل مون نه درلوده. مازه یو لند خبره به درته وکم، کله چې 2002 کې مونږه مکاتب شروع کوو، زه خوست ولایت کې وم، خوست ولایت کې مونږه څلور محدودې شزي وو، یا چې زه وم یو رئیسه هغه رئیس عمر زنان وغه وخت کې، وروسته د پارلمان وکیل سایره شریف، زه خويندې نورې وې، چې مونږه حتی معلمان نه درلودل، مونږه شاګردان نه درلودل. شاګردانو ته څوک داسې یعنی د جنگ سره د بدبختی سره ډیر داسې خلک غښوی وو چې اته د تعلیم داسې ورته یو بلا جوړ شوی وو، څوک نتلل. مونږ شاګردان پیدا کړو، استادان مو پیدا کړو، په ډیر زحماتو سره خزی نه پیدا کېده. هتا مونږ د چلوروم ټولګي نه پورته شاګرد نه درلوده. کله چې 2020 کې سقوط وکړ مونږ یعنی سلګونه په هندون فارغان لرل زورګونه شاګردان نور زورګونه یعنی 2005 لرل خوست ولایت کې سلګونه مونږه لکونه لکونه شاګردان لرل څه په موسسات چوکاټ کې څه په چوکاټ کې یعنی هر ځای کې ځای یو ترقی رامنځته شوې وه اصلاح رامنځته شوې وه. درست دی چې ځینې ملاحظات دوی درلوده او ملاحظات هر دولت هر حتی یو پارټي چې له منځه ځي بل پارټي راځي هغه هم غواړي چې هغه خپله کوم کړنلاره چې دی عملي کړي. دوی چې راغلي وه هغه دروازه د نه وای بند کړی هغه فش د نه وای ټول کړی تیار معلم و شاګرد و هغه خپل چې کوم برنامه درلوده هغه به اضافه کړې وه چې په دغه ترتیب لکه د حجاب دپاره ډېر پابندي ده. افغانستان کې نه نوي سلنه خلک ټول مسلمانان دي یعنی دلته دین نوی نه دی راغلی چې چاته یا افغانیت وښي یا څوک ضرورت ولري څوک ورته افغانیت غیرت اسلامیت شی وښي. هر څه د دې ازده و هر یو ځان کې خپل ناموس هم پېژني خپل غیرت هم پېژني خپل خور لور د ساتنې دپاره هم دوی چې یو حجاب دپاره د حجاب دپاره فکر نه کوم چې الف نه تر یا پورې څوک به دې ته راکړی وي مخالفت کړی وي. شخصا زه په امریکا کې ناست یم زه مخالفت چې نه کوم چې په امریکا کې ناست یم فکر نه کوم چې نور به څوک کړی وي یا به یو چې ځکه چې د اسلامي ټولنه د اسلامي عوامو په بنا چې کوم کار کیږي بلکې دا یو تقویت دی چې خلک خوشحالي نه خپ کیږي. اما په زمين کې چې دا لس کاله وروسته دغه ډاکټر خان به یا زړی شي یا انسان خو داسې حالت راشي چې مثلا دوی توان نور مونږ ډاکټرې لکومه کوو مونږ نور هغه قابله لکومه کوو مونږ نور هغه استاد لکومه کوو چې هغه آینده نسل وروزي مونږ هغه نور چې کوم اولادونه پیدا کیږي پلار نفقه پسې ورګدی حتی هغه الف با څوک ورته وښيي. حتی داسې خلک دي چې ښځې کې خصوصا ټیکه داران د جنت دي عاجل فتوا صادروي چې ته خو کافر شوې اما ته پوښتنه وکړه چې مونځ کې سنت څو دي فرض څو دي داخلي څو دي خارجي څو دي مباح شی دی مستحبات واجبات څه دي الف نه خبر نه دي او په هغه نه چې کینی خلکو ته دا فدوی ورکوي چې فلانی کافر شو فلانی مسلمان شو دا څه شی دی دا هغه نه پوهی دی چې دوی په هغه خپل نه پوهی کې مست مغرور لیونی دي. کچېره دوی خپل تحلیل لرلای یو اندازه علم لرلای دوی په پوهی دی چې مونږ
بلی اغلی جلال ستاسو ژغه مش سره قاته سو مش هڅه کوي چې تاسو بیرته د خپل استودیو سره واصل کو فکر کوم چې تاسو موقعیت داسې ځای دی چې سیګنل خراب دی که تاسو خپل موقعیت لږ تغیر ورکړئ چې تاسو خبرې مو واورو. اغلی جلال
بلی زه واصل نه یم غږ مې نه درځي
اوس تاسو ژغه ته بیرته راځي بله ستاسو ژغ قاته سو
مننه همدغه موضوع ده چې ما تاسو ته رڼا پکې واچوله چې هر څوک باید په خپل مسؤلیت سره سم وغږېږي خپل مسؤلیت سره سم کار وکړي. دا د دې د یو ټولنې د یو هیواد حل لاره نه ده چې تو یا دروازه بند کړي یا ووایې چې زه به تګلاره جوړوم. تګلاره جوړول خو یوه جلسه ده یوه میټینګ دریم میټینګ دا به اونې سي یو ورځ دوه ورځ الا یو هفته یو میاشت زه په میاشت کې یو درې میاشت به اونې سي اما دا چې کلونه کلونه هرڅه به پیدا شي هرڅه به پیدا شي اما تللې وخت خو بیرته په لاس نه راځي. دا خو هغه قیمتي منبع ده چې یو ور لاړ لاړ مونږ ډیر د دولسم کې شاګردان درلوده د پوهنتون محصلین مو درلوده چې آخري کال دی هغه اوس په ډیر په رواني حالات په ډیر بدو حالاتو کې لاس په گریوان دي یعنی خلک چې یو ګل کېږي یو میاشت ورته خدمت وکي یو زراعت وکړي یو کال د پاره څومره ورته لیواله وي اما یو څوک چې خپل فصل د پاره دولس کال مکتب وایي څلور کال د پوهنتون ته ملاتړي ماستری پوری بیا یو ناچاپ سی حالت راځي دا خو د مرګ نه هم بدتر حالت دی.
مننه غلی جلال. غلی سیلاب تاسو ته هم درځم، خو غواړم چې تر هغه مخکې موږ یو وړوکی راپور ته غوږ ونیسو چې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه باندې دی. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ وویل چې افغان نجونې او ښځې باید زده کړو او کار ته پرېښودل سي، او دوی باید خپلې زده کړې وکړي او کار وکړي. بینټ نن د دوشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د غونډې ته خبرې کولې، او د بشري حقونو د نقص کوونکو د پیژندلو او له دوی د پښتنو ګرویژنو کولو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې له دې غونډې څو ساعته مخکې یو شمیر معترضو ښځو په کابل کې په یوه سرپټې ځای کې اعتراض وکړ. په دې اړه باندې به یو راپور واورو او بیا به خبرو ته دوام ورکړو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې او شمیر کارکونکو د افغانستان په اړه د دې شورا په جوړې شوې غونډه کې زده کړو او کار ته د افغان جنو خزو په بیرته ستنېدو ټینګار وکړ. په دې غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د طالبانو لخوا د پلان شوي تبعیض له امله په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ په اړه اندېښنه وښوده. هغه د غونډې ته وویل
د طالبانو په ایدیالوژي کې د نجونو او ښځو پر وړاندې ژور سیستماتیک او پلان شوی تبعیض شته، او دی وضعیت د جنسیتی اپارتایډ په اړه اندېښنې راپورته کړي دي. د ټکو د بشري حقونو د جدي نقص په اړه زموږ اندېښنې هم راولاړې کړي دي. دا سرغړونې تر اوسه د یو جنایت په توګه نه دي پیژندل شوي، او زیاتې مطالعې او څېړنې ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو شورا یو بل کمشنر ویلکر تورک هم په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. هغه دا هم ویل چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بشري حقوقونه له پامه غورځولي دي.
زه په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت خرابېدو ته ډېر اندېښمن یم، ځکه په افغانستان کې واکمنو طالبانو د بشري حقوقو بنسټیز اصول په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوق له پامه غورځولي دي. اوس مهال زموږ د ځانګړي راپور ورکوونکي او یو شمېر نورو متخصصانو لخوا د واقعیتونو ځینې برخې روښانه شوي. په ځانګړي ډول هلته زموږ د شتون او له زندانونو زموږ د کارکوونکو لیدنو دا زمینه برابره کړې ده.
د افغانستان په اړه د بشري حقوقو شورا غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یو شمېر نورو غړو بیا وویل په دې هیواد کې د بشري حقوقو اړوند بنسټونو څخه باید ملاتړ وشي. د طالبانو حکومت د بشري حقوقو شورا په غونډه کې په دوی د بشري حقوقو د نقص په اړه شوې نیوکو ته ځواب نه دی ویلی، خو وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. حقوالدې غونډې وړاندې په کابل کې یو شمېر معترضو ښځو په یو سرپټي ځای کې اعتراض وکړ. دوی ازادي راډیو ته را لېږلو ویډیوګانو خپل شعارونو کې له ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې غوښتي چې افغانان په ځانګړي ډول نجونې او ښځې له طالبانو سره د خپل تعامل قرباني نه کړي. دوی له طالبانو سره د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې په اوسني چلند هم نیوکه کوي. یوه معترضه میرمن چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، او د دوشنبې په ورځ په یو سرپټي ځای کې د ښځو په اعتراضي غونډه کې ګډون کړی، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې یوې دولتي ادارې کې کار کاوه او له دېر زرو افغانیو زیات معاش اخیست. دا میرمن چې میړه یې مړ شوی د کورنۍ سرپرسته او د دوو ماشومانو مور ده، اوس بې دندې شوې ده. دا معترضه میرمن طالبان د خپل اوسني وضعیت او د دې په څیر له ورته برخلیک سره د مخ میرمنو د حالت عاملین بولي.
زه دوه کوچنیان لرم، خپل د کورنۍ سرپرست يم. د دولت له سقوط وروسته په کور کې نول شم، او له بعد مرغه بل هیڅ دنده مې هم پیدا نه کړه. د عاید هیڅ سرچینه نه لرم، کرای کور کې اوسېږم. دا چې څه ډول ستونزې مې ولیدې او اوس سره مخ يم، خپل شاهد يم. د ټولو ستونزو په ځانګړي ډول د ښځو پر وړاندې د راپورته شوې ستونزو لامل طالبان دي.
او مو خپل د دیني وکو اعتراض پړ د طالبانو د حکومت نظر واخلو، خو یاندې زبیح الله مجاهد او مرسیال ویاندې بلال کریمی د دې راپور تر خبرېدو په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې جواب نه کړي. طالبانو وخت تل رسیدو وروسته په ځانګړي ډول بنجون او خوځو پراخ محدودیتونه او بندیزونه لګولې چې د معترض خوځو له قوله دوی ورزنه ژوند دی ګډوډ کړی دی.
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقونو پاړه هر ارخیص معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورس
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه ل ازادي رادیو واوري.
تا تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه ده. اغلی سیلاب، تاسو څخه پوښتنه کوم، تاسو اوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د حقونو لوړپوړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ د دوشنبه په ورځ له ګڼو هیوادونو وغوښتل چې د جنسیتي تبعیض په اړه د یو نړیوال د طالبانو دا کړنې نړیوال جرم وګڼي، او له طالبانو دي د افغان ښځو پر وړاندې د هغوی د جدي او سیستماتیک ناوړه چلند په خاطر حساب وغواړي. ریچارډ بنټ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وویل چې دا اړینه ده چې موږ له دې وضعیته مخ وانړو. اغلی سیلاب، ستاسو په نظر آیا ریچارډ بنټ چې دا خبره کړې ده چې باید په افغانستان کې له دې بشري وضعیته باید مخ وانړول سي، فکر کوي چې نړیوال به همدا کار وکړي کنه؟
دا یو ډیر لوی او د دې پیچیده بحث ده، ځکه چې د نړیوالو هم دوګونی سیاست دی، او هغه سیاست چې په ظاهر کې لیدل کیږي د افغانستان د ټولنې سره، د افغانستان په نامه هغه مملکت ته چې د دغه جغرافیا یعنی د مځکې په سر باندې دوی په کوره کې ژوند کوي، او یو هغه سیاست چې دوی د فردي تر شا کوي. دا ما خپل شخصي نظر ده. زه فکر کوم چې زه په هیڅ هغو موارده باندې چې ملل متحد یا مثلا نور غربي ممالک هغه راپورونه چې دوی خبروي، زه ډیره د ورسره موافق یم، ځکه چې دا هغه سیاستونه دي چې بدبختانه او متاسفانه په پیړۍ پیړۍ کې افغانان ځپلي دي، او متاسفانه چې دغه سیاستو له اړخه افغانستان دغه وضعیت ته رسیدلی. سیده زبانه وایم ناورین روان ده، یعنی تبعیض روان ده، ځینې موارد او مسائل مطرح کیږي، اما ټول هغه موارد چې دوی په ښکاره ډول د رسنیو تر مخ وایي، زه فکر نه کوم چې دا ټول هغه موارد دي چې هغه څه چې د پردې تر شا دي. تاسو پوهیږئ چې کله تیر نظام سقوط وکړ لامل یې څه شی و؟ تاسو په دې باندې ښه پوهیږئ چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې انتخابات وسول، په افغانستان کې لسګونه میلیارد ډالر مصرف شول، په افغانستان کې سرمایه گذاری وسوه، په افغانستان کې ډیر پیشرفتونه وسول، خصوصا په تحصیلي نظام کې، خصوصا د تعلیم په حصه کې. اما بدبختانه او متاسفانه چې تاسو په ځای کې چې ثانیه کې ټول هغه موارد چې دلته پرې سرمایه گذاری شوی و هغه ټول له بین لاړل. نو زه فکر کوم چې کېدای شي یعنی د دوی هغه راپورونه یا گزارشات چې دوی ورکوي هغه هم یعنی هغه د دوی خپل کار د خوځوان چې هغه مسائل چې د پردې تر شا دي، تاسو د افغانستان خلکو ته هم هغه مسائل مطرح کړي. زه د ما شخصي نظر د فیدی حاکمان د افغانستان تعداد کې هغه غوټه چې پلاس پلاسیږي هغه غوټه د پخلو نه خلاصوي، یعنی مخکې د دې چې نړیوال یا مخکې د دې چې ملل متحد یا نور غیبي ممالک یا حتی زمونږ همسایگان چې د افغانستان نه وروسته خپل خپلواکي ترلاسه کړي، هغوی دې مسایلو ته دا مسایل مطرح کړي او په دې مسایلو کې ابراز نظر وکړي. تاسو خپله دا یو د فائدې د اسلامي چوکاټ کې واچوي. د افغانستان میرمنې اضافه د دین څخه غوړي. تاسو وایي حجاب، الحمدلله د افغانستان 99% خلک ټول مسلمان دي، او دا هغه موارد نه دي چې اوس دا مطرح کیږي. که د عرف له نگاهه ووایي، که د شرعي اصولو له نگاهه ووایي، موږ ټول اسلامي او شرعي نظام منو. زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې یو داسې فرد هم ووسي چې هغه ووایي چې زه د اسلامي اصولو او د اسلامي نظام مخالفت لرم. دا سروي باید وسي هیڅ کوم، اما حداقل هغه غوښتنې چې د افغانستان میرمنې او هغه غوښتنې چې د افغانستان خلک یې له فعلي نظام څخه لري، هغې ته باید ډېره توجه وسي. ګورئ، دا مسایل داسې مسایل نه دي چې دا ډېر کورکنانه د هغې نه سړی تېر شي یا هېڅ ورته توجه ونه کړي. د افغانستان مهاجرتونه تاسو وګورئ، ځوانان یې همدا اوس په میلیاردونو ډالرونو خرڅېږي. د افغانستان د ځوانې میرونه که ښځه ده که نه ده، نور نړۍ د هغې نه کار اخلي. اما بدبختانه او متاسفانه چې مونږ او سیاسيونو دوی ته د زمينه مساعده کړې چې بلاخره دوی افغانستان نه ووزي. یو علت چې دا اوس مهاجرت هغه کچې وړه کړې ده همدا عدم تحصیل د اوناسو ده چې متاسفانه هیڅ توجه نه ورته کیږي. او د بیا هم تاکید کوم د افغانستان خلک که څه دي که ناری نه دي، هغه اوس ډیرو کې اسوي دي، هغه اوس په سیاست باندې پوهیږي، هغه جګړې تیری کړې دي، هغه ناخوالې تیری کړې دي، هغه خپل حقونه له لاسه ورکړې دي. زه فکر نه کوم چې هغه موارد چې د سکرین په باندې ظاهر کیږي یا په ظاهري شکل باندې منځته راځي د پردې تر شا د عیني خبرې وي. زه دسې وایم چې کله چیرې دا ګزارشات نشریږي، کاشکې حداقل ټول موارد نشر شي، ټول هغه موارد چې په هغې کې د غربي ممالکو هیڅ لاس نه وای. او دا هم نه ده بورې دلته که چیرې اسلامي ټولنه یا اسلامي نړۍ په فعلي حاکمانو باندې فشار راوړي، یا مثلا دوی ته وایي چې ښځو ته اجازه ورکړي، خو د هغوی په ملکونو کې خو هم ښځو ته اجازه د سیاسي فعالیتونو شته، د اقتصادي فعالیتونو شته، د ټولنیزو فعالیتونو شته، د تحصیل حق ورته ورکول شوی. یا هم که چیرې غربي ممالک دا وایي، زه وایم چې دا حق اسلام ښځو ته ورکړی، نه دا چې غربي ممالک او یا هم نور زمونږ همسایگان دا موضوع مطرح کوي.
مننه اغلی سیلاب. اغلی جلال، ستاس څخه هم د ریچارډ بنټ د دوه خبرو په اړه باندې چې د دوشنبه په ورځ چې نن و په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د شورا ته وکړي، د ویل چې دا باید اړینه وي چې نړیوال د افغانستان له اوسنی وضعیت څخه مخ وانړوي، او د ویل چې د طالبانو کړنې چې د یو جنسیتي اپارتاید وبلې په افغانستان کې چې د ښځو پر وړاندې کړي، دا یو نړیوال جرم باید وګڼل سي. تاسو فکر کوئ چې نړیوال به د دغو خبرو ته غوږ ونیسي؟
مننه ستاسو د پوښتنې نه. ما واورېده د ریچارډ بنټ ټویټ مې هم ولیدو، هغه د خبرې مې هم واورېده، او په زمن کې د ذبیح الله مجاهد خبرې مې هم واورېده چې دای رد کړی دی د خبرې. خو زه داسې وایم چې نړیوال هم د افغانستان له غمه نه دی مړه، او حقوق بشر هم د افغانستان د غمه نه دی مړه، ملل متحد هم نه دی مړه. که چیرې ملل متحد په اصلي توګه او په صحیح توګه او په هغه ایمانداری توګه خپل هغه ایمانی وجدانی خپل عمل یا خپل کار سر ته رسولی و، نن به د یو اویاوم کال نه وروسته افغانستان باندې به کوم حالات چې تیریږي را تیریږي دا به نه وای. خو دوی صرف نندارچیان دي، دا ګرځي افغانانو دپاره، خپل افغانان چې باید څه وکړي. خو متاسفانه چې دلته په افغانانو کې هم داسې خلک شته چې البته وطن یې نه خوښیږي، د اپریدی په خبرو لمسون خوري. تاسو وګورئ که چیرې دوی وایي چې مثلا مونږ دغه اوس نړیوال مجرمین وګڼل شي، بیا نو دغه ماهدی او کوم چې دوی سره لاسلیک شوی دی هغه چیرته دی؟ هغه دی ولی ملت ته نه راوړل کیږي؟ ولی د ملت نه یو اجماع نه جوړیږي؟ ولی هغه څه چې ملت غوښتنه وه د جمهوریت وخت نه ونیسه تر ننه وخت کې، یعنی جمهوریت وخت کې عام تان صلاحیت د دغه خلکو وه، هلته چیرته د ملت خلکو او د ملت غږ واورېدل شو؟ هلته چیرته وغوښتل شو؟ څه چې ملت ویل، څه وینا او څه خبرې، څه اترې او څه مشکلات چې ملت لرل، او هغوی چیغې وهل، لاسرسی لرل، ازادي بیان موجود و، خپل اظهار نظر کولی شو، خپل مشکلات یو ځای ته رسولی شو، هلته چیرته اورېدل کېده؟ هلته هم نه اورېدل کېده، نن هم نه اورېدل کېږي. دا هسې یو سمبولیک وایو که داسې یو سمبولیک خبره ده چې دوی کوي او ځانونه ښیي چې یاره موږ به ډېر ټیکهداران د حقوق بشر یو. دا خبره به زما فکر کې دوی هم چې افغانان د غمه مړه نه دي، خو که چیرې افغانان خپل بیا هم فکر ونه کړي او خپل هیواد د تباهي او د خپل اولس د تباهي لپاره مخنیوي وکړي، دا به لومړنی شرط دا وي چې تعلیم به وي او د ښځو ازادي هغه ازادي چې کوم اسلام ورکړی دلته وګوره کله چې ازادي نو ورکول کیږي په افغانستان کې عاجل خلک ټوب وی غرب ته چې مونږ غرب غوندي څوک نه ګرځو یعنی په شل کال کې تاسو به عمر غلی افغانستان کې مونږ هم یعنی غرب په شان ازادي افغانستان کې وو چا غوښتل چا منل هغه شی چې په اور فل ټولنه کې ونه منل شي د غرب وی کا شرق شي هغه خپل منسوخ دی هغه خپل نشي هغه کېدای پلی کېدای په ټولنه کې ځکه چې د کوم په دې دی چې په افغانستان کې ټولنه نه غواړي هغه هیڅ وخت کې سرته نشي رسیدای پس بیا مونږ ولې د ازادي خبره هم کوو عاجل غرب باندې ټوبو کا حقوق بشر خبره هم کوو عاجل غرب باندې ټوبو یوه جدا د غربیانو غواړي نه اسلام چې کوم حقوق ورکړی دی اسلام چې کوم احکامات صادر کړی دي اسلام چې کوم ازادي ورکړې ده د حضرت عمر رضی الله عنه ورور یو هغه شهید کړي او کله چې مکه کې روانو او حضرت عمر داسې په غوسه ورته وکتل ورته وویل چې یار ته مې ډیر بد راځي یعنی د دې ورور شهید کړي او هغه داسې بے پروا لړ مخ یې مرته ونړول وی چې ما خو زیستا پروا نه لرم ځکه چې ماته افه شوې او افه عمومي اعلان ده زما د هغه الله چې کوم الله دې موږ تاسو قبلو او د هغوی کوم فرمان برداران او حاکمان چې په حاکم دي دغه پلی کوي د هغه فرمان ما منلې ده او استا په قصه کې هم نه یم یعنی حضرت عمر رضی الله عنه په صحابي کغه تندرو او صحابي وو د غلی شو خپل روان شو او آیا دغه حالات څوک نن زغملای شي آیا دا کار څوک کولای شي آیا څوک سر جګولای شي نه دلته باید د هغه اسلامي مشخصات چې کوم تیر شوی دی د هغه په غاڼه کې ټول مسؤلیت ځان سنبال کی هغه ازادي ته چې انسان ته اسلام ورکړی خزه نار ماشوم دی حتی د حیوانات حقوق ټول په اسلام کې خوندي دي هغه لپاره باید مونږ مراجعه وکړو او هغه باید تدبیق وکړو کچیرې مونږ وایو چې مثلا دوی څو یو څو ای پر دې تر شا بل خبره ده دوی مثلا یو خبره کوي بیا ته عملا په هغه کې امضا کې په ماهدو کې بل خبره وي په سمبولیک باندې ده زه خود دې خبرو باندې ولکه زما باور هم راځي او ولکه د دې کوم دوی چې وايي مونږ دفاع کوو د دې دفاع باندې هم زما باور نه راځي ځکه چې مونږ تاسو ټول حالت ګورو دا مهم نه ده چې زه اوس ټکی په ټکی زه وایم یا تو وای تو هم پویږي چې حالت څنګه ده او زه هم پویږم چې حالت څنګه ده
مننه
کامیاب دي څوک ناکام دي څوک څنګه راغل څوک څنګه کینی څوک څنګه چلیږي څوک څنګه پرمختګ کوي او اوسنۍ حالت چې ظاهری روان دی په کوم حالت روان دی او پس پرده چې روان دی کوم حالت روان دی زما فکر کې دا به کافي
مننه غلی جلال اغلی سیلاب دغه غونډه چې مجور باندې مخکې خبري وکړې چې د دوشنبه په ورځ باندې جوړه سو د ملګرو ملتونو او د په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د حقونو لوړ پوړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ ورته خبري هم وکړې په دې غونډه کې افغان شو زه هم خبري وکړې دوی هغه ستونزې یاد کړې چې افغان شو په افغانستان کې نن ورځ ورسره مخامخ دي ستاسو څخه دا پوښتنه کوم چې په افغانستان کې د اوسنی بشري وضعیت په خاطر باندې تاسو کومې حل لارې وینئ چې تاسو غواړئ چې هغه مطرح کړي
ډیر مننه د ما په نظر باندې اولنۍ موضوع چې ډیره زیاته مهمه ده هغه د هغه اصول برابرول دي تر څو چې هغه انجونی چې هغه تعلیم تحصیل څخه شاته پاتې یا بې برخې پاتې دي دا غوښ سره خبرې وکړي بل مهمه موضوع دا ده چې تاسو ګورئ په هر اسلامي نظام کې او هغه نظام چې اسلام پر اصول باندې ولاړ نظام وي باقي کې ټول موارد ډیر په واضح شکل باندې مطرح کیږي مثلا که وای د حجاب مسله په دواړو سترګو چې څنګه کوم د افغانستان هیڅ جلې او د افغانستان هیڅ کړه د دې مخالفت ولري چې ولا زه حجاب نه منم کدی وای چې جلا سلپونه یا جلا ټولګي یا هم جناب په هنتونونه په دواړو سترګو فکر نه کوم د افغانستان هیڅ فرد چې هغه خزینه وي یا نارینه د دې موضوع سره مخالفت ولري زه وایم چې تاسو هر موضوع چې مطرح کوئ حتی اقل خلکو ته قناعت ورکړئ
کچری تاسو یو مکتوب خلکو ته لیږی یا مثلا ادارات ته لیږی یا هغه موارد په غی کې ذکر کوئ چې په غی کې د خود په موارد تاسو کوم پریکړې نیسئ یا د هغو خلکو په موارد تاسو پریکړې کوئ، نو حتی اقل د غی تر شاخو هغه د دلایل چې قانع کننده او خلک وکولی شي هغه ومني، هغه هم باید واضح او مشخص مطرح شي. لکه کله چې د تحصیلي اړخونه یا مثلا تحصیلي نظام څخه د نجونو موضوع مطرح کړه او دا یې وویل چې دوی تر امر ثانی پورې معطل پاتې شي. په افغانستان کې څوک وویل چې چا وویل چې نه ولا مونږ یې نه منو، بیا ولې باید موضوعات مطرح شي؟ خو هلته یې داسې موارد مطرح کړل چې هغه بیخي مبهم و. هغه موارد هېڅ اصلا قابل د قناعت د خلکو نه و. مثلا هغوی د نصاب مثلا مطرح کړه، که تاسو فکر کوئ چې نصاب ډیر سخت او مشکل کار ده، داسې هم نه ده. تاسو په یو کال کې کولی شئ نصاب جوړ کړئ، تاسو په یو کال کې کولی شئ یو مشخص چارچوب د تحصیلي سکتور لپاره جوړ کړئ، تاسو کولی شئ په یو کال کې حداقل تقریبا دا د دوه کال ووتل، تاسو کولی شئ په ډیر لنډ مهال وخت کې یو 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 منظم میکانیزم منځته راوړئ تر اوسه دغه انجونې او دغه د افغانستان ملت دومره تاسو ته منتظره پاتې. زه فکر نه کوم څوک تاسو سره مخالفت وکړي. زما په نظر د حل لاره دا ده چې تاسو یو دفعه کښېنئ، یو شورا منځته راوړئ. دا د افغانستان جدا له دې نه چې دا یو عنعنه ده په افغانستان کې جرګه بلل کېږي، دا د اسلامي اصولو د حاکم نظام یو له اصل څخه دا ده. شورا منځته راوړئ، د شورا کې ټول هغه متنفذین او هغه علما چې واضحا خپل دریځ مطرح کړي. داسې نه کېږي چې یو څوک د پردې تر شا خبرې وکړي، یا مثلا د چا تناسب تاسې اورئ. تاسو راسئ د افغانستان ملت ته په واضح شکل باندې خبرې وکړئ. زه فکر نه کوم تاسو څوک له غاړې نه راونیسي. زه فکر نه کوم چې په هغه مواردو کې چې هغه د افغانستان په ګټه وي او په هغه مواردو کې چې هغه د افغانستان د پرمختګ په کې ډېر زیات مهم رول ولوبوي، هغه به د افغانستان خلک به د دې موضوع سره مخالفت وکړي. زه فکر کوم تاسو شورا منځته راولئ، په شورا کې ښځو ته ونډه ورکړئ، د ښځو خبرې واورئ، د ښځو سره دلایل ووایئ، ښځو ته قناعت ورکړئ. فکر کوي دا مخکې د تاسو میلمنې ډېر یو ښه موضوع مطرح کړه. یو د سن موضوع مطرح کېږي، بل داسې د وخت موضوع مطرح کېږي. ګورئ په تېرو شلو کلونو کې فکر کوي که ولو چې په هر شکل باندې و، اما هر د افغانستان سړي او نارینه یې دا ډېره هڅه کوله چې باید د هغې د کور جلۍ درس تعلیم ولولي، ولو که ډېر ابتدایي تعلیم وي، ولو که ډېر ابتدایي الف بي تعلیم وي، اما دوی هڅه کولی چې باید زمینه ورته مساعده شي. زه داسې محصلین پېژنم چې هغوی په خپله باندې کالاشویي درلوده، د هغې پلار ګیلکار و، د هغې پلار کراچیوان و، د هغې پلار یا ورور یې کیله فروش و، اما هغوی هماغه پیسې جمع کولې او بالاخره د خپلې خور ته، خپلې لور ته، خپلې ښځې ته یې د تحصیل زمینه مساعده وله. زه فکر کوم چې تاسو دغه ټول زحمات په تېرو شلو کلونو کې چې د افغانستان د خلکو ایستلی ده، هغې ته تاسو توجه وکړئ، په شورا کې د دوی سره کښېنئ، د دوی سره خبرې مطرح کړئ، حداقل دوی ته قناعت ورکړئ. لس کاله وروسته، اما دا لس کاله وروسته آیا دغه د لسو کلونو جبران څوک کولی شي؟ دا د یوې دقیقې وخت دی، یو 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 نفر نه تیریږي، د هغې جبران څوک کولی شي؟ دغه زه د تاسو ډیر وخت ونه نیسم او د میلمنې وخت هم ونه نیسم. دا د تخصص موضوع چې کله مطرح کېږي، نو په هغې کې یا هم د طبابت موضوع چې کله مطرح کېږي، په هغې کې مهمه خبره دا ده د اسلامي اصولو د نگاه نه که چیرې ښځې ته ښځینه ډاکټره وي، نو هغې ضرور نه ده چې حتماً باید نارینه ډاکټر هغه معاینه کړي. نو وخت چې مونږ د اسلام دعوا کوو، نو دا اړخ به ولې مد نظر نه ده نیولی؟ دا به ډېر زیات ښه چې په افغانستان کې د
جرا د زړه یو خزینه اوسي کی ادا ډیر خسته د افغانستان یو ځوان خپل ځکه خپل کور خپل هرت خط کی او بل اخر خپل مور یا یا خپل خزه یا خپل خور هغه د تدبیر لپاره د افغانستان نه بهر بوزي.
ډیر مننه اغلی سیلاب. او ردونکو د داز ما حق د خبرونی وخت هم نور پای تر رسیدي د اغلی زهرا جلال او اغلی مستوره سیلاب دواړو څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.